کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دستیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو پسند بل اختر کلی کوم. خبرونه و په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت ازموینه اخلي. دغه وزارت ویلي دي چې د ازموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي بیا وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. وړاندې په خبرونه کې به د خبره جزئیات درته ولرو. نن سهار د کندهار ښار د تورمی حوزې اړوند د یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رزړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. دا په تیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیځ متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي چې 1.7 میلیونه اروپا او 6.5 میلیونه نورې په اوکراین کې دننه روسي موته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشر همداراز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون 1003 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. دا چین ولسمشر شي جنګ پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستر تولید کوونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې شي جنګ پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي. دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړی او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوې دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوري د روسه لدی کابل سخت اندیښنه او خوده او پکلکی وغنده. خودی کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل و نه ټاک. د اولمپیک نړیوالې کمیټې لغونډي روسه په بیان کې طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د هیومن رائټس واچ پروند اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خوځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوال سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر یو ازموینه اخیستل کیږي.
د 12 ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په څیر باندې ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. په ازموینه کې 140 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي.
خو د ښوونځي او ساده وایي د ډول ازموینه د زده کوونکو لپاره سخته ده.
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کال درس نه دی ویلی، تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی.
د نورستان په کامدیش کې نږدې 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده.
تیر شی هڅه چې تیر هېر شو، نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي.
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو، نړیوال مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغوړه
لی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه د طالبانو حکومت د بهنې وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د هغوی لپاره چې ټول کار په ټول کال په کور ناستی وي او ښوونځي یې تړلي وو. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 3 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ده نغواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالمه د دورې تر ټولو سختې ازموینې ته روانه ده.
ما نمیفهم از نویت سوال ها کی چی بونه.
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډېر فرق لري. ویل کېږي چې زموږ ازموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډېر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له نجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د نجونو نه د فراغت لپاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه به انشاءالله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعته دوام لري. په ازموینه کې 100 سلویخت سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دی هغه 4 جوابه دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلي فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تېره ورځ د ازموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دي ویل شوي چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د ازموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړئ کوم چې په 12مو ټولګیو کې دي چې سبا ورځ 4 شنبه چې 14 د قوس سره برابر ده د ازموینې په خاطر د خپل ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرې دو په صورت کې مسولیت په خپل غاړه ده، ځکه چې دا ازموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ 2 ساعتونو کې د هغو لپاره چې ټول کال په کور ناست دي او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم او چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردان سره مونږ باید کومک هم وکړم او کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردان لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېعدلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې 14 میاشتې پرې اوړي، له 6مو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 3 شنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12مو ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوې ښوونکي مهریه جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې لاغلې جبرخیل پوښتلي چې نږدې 1.5 کال له ښوونځي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د ښوونځي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په 3 ورځو کې زده کړي او په 2 ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا 2-3 ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د 1 ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم 2 ساعتونه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. یو مضمون نه امتحان په اوسه تو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونونه یو ورځ کې اوساته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بله استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه لیاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغې نه ټیټ هم لرو. کڅومره زما شاګردان لایق اوسي، زما اولمره د اوسي، اولمره د عمومي د مکتب اوسي، خو درې ورځو کې شپاړس مضمون نشي یادول، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساته ته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کې هغې موږ سلویق ده کې یو ساعت سانه کې کینی ګوز موږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمونه وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کینی او بس سوال هم ورته رانشي، زم نه او محیط همداسې محیط دی چې په سارې سلا نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلی، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې اووه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخیستی، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خوا ډیر یخ د بیرون کې ناستل، اووه ساعته څوکۍ نه په ځمکه، اووه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونی دی. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هیڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریه جبارخیل و چې مرسلین ارسلان سره د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کژزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان.
دیکھی یوازی صرف اعلانول زنوارم جی اعلان سر تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوارو کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخی تبوتلل ها قومون سر نویش کولان دیکن پو هر شکل قیمت چی تطبیق وارم. ای ورور کامدشیا ای ورور کشتوزیا تاسی حسد مکوی یو بل سر تیر شای حد چو تیر هیر شو نوی باب دی صلح و وحدت رانی زی.
د کامدیش او کشتوس قومی مشران وای د جرګې پر پریکو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حد بر اخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رسی به منی ان شاء الله. اس وقت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښ دي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځایونو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی نړیوالې مسلې ته تم شو. روسیې ځواکونو د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده. د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. همدا شیبه اسدالدین نصر په سټوډیو کې ده د دې موضوع جزئیات پراته وي. ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې. د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بې پیلوټه انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د نیپرو پتروسک والي ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانۍ الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د نیپرو پتروسک د تېرې شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسي پوځیانو دوه کلی په نخښه کړي چې د 15 کلنې نجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوي او یو شمېر کورونه ویجاړ یا نړېدلې دي. دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د دسمبر په 6 نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یوه بله هوایي اډه هم ویشتلې ده. له دې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی. دغلته پرون په یوه هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړ چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا په ټیټه کچه روانه وي. خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغلیزو پسرلنیو جګړو ته ځان چمتو کوي. په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې په راتلونکي کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې ژمنه کړې ده. د دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو.
ډېره مننه کور مودان اسدالدین و چې د اوکراین پر روسي جزئیات وی خبرې کولې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ او د منځلوب په وروستۍ ورځ په لومړۍ لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبې ډګر ته ووتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبې وخت بشپړ کړ. د لوبې پر مهال هسپانیا د هدف په لور 14 او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. هسپانیا په دې لوبه کې 80% برلاسي و خو د پنالټي شوټونو له امله لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې 3 ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د 3 شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې 13 په کابل پر وخت 19 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ 1 پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هیټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. د پرونۍ لوبې په پایلو کې یوه بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د 2 ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه به نیمه پایلوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سیشن بي چاودنې ته پام اړولې دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سیشن بي په سهار په مزار شار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودید چې له امله یې شپږ تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبې وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر 15 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیر چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري کالرۍ د نصبولو لپاره یې کار کاوه له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 18 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلی چې د ماشین خانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډه وسوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لاغو کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وشنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لسګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور ده چې دا انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د دې سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلوماتو کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې پاړی مشته معلومات راکوي.
ساده ساده چې موږ هم د پخوانیو خلکو نه همداسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده و په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پرې شوې وه، بمبارونه وکړي. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت ونو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړ الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کا. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي، هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کا. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که یې څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعاً مالي او یا هم ځاني زیان رسېږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خټۍ رامات نو هغه کور ته خسل پیسد اقصده مرسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو. یا کور ور اخلي، یا ماشوم له دیواله له بامه راغورځي، یا یې ښځه په تناره. نو دغه مشهورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دلته شته چې هغه په پلو کې په خځې راري، بې واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دوته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي. دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې وه حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې وه، اوس سرمه سوربخوندې وایي. اوس پر حاله چې موږ خپله یې راماتو، کله چې کله په چکله په لوړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډۍ کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کشتون لري او دغې غونډۍ ته ډېر کم خلک لوام ورځي، ځکه ویریږي چې مارې ونه چیچي.
ستاسو له پیغامونو
رسمی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ سیمه چې ده یو لیرې پرته سیمه ده، د ولسوالۍ څخه هېچا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یم او ډېر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اورېدونکی یم. ازادۍ راډیو اورم.
ورو جانه، ازادۍ راډیو موږ اورېدل. ازادۍ راډیو ښه خپرونې ده. موږ بل څه ته لاسرسی نه لرو، بس که چېرې تاسې واټساپ یا داسې لرو موږ خپل د ځانه سره دغه کې داسې خپرونې به موږ اورو.
ازادۍ راډیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستلي وو، بالخصوص د درسي خونه نه وه، لوغونه مو ډېر استفاده کوله. په کور کې مو د جنکیانو ډېر استفاده ځینې کوله، ځکه چې ښوونځی بند وو. اوس موږ د خبرونه په موبایل باندې اورېد، راډیوګانې نه لرو. په موبایل کې خو دغه غونه راځي. تاسو پېښ کوم تاسې
راته ویلې دا نه راځي په موبایل.
ازادي راډیو چې پر اف ام موج باندې بند سوی د وروره په دا منځنیو څپو باندې یا اورو اوس، لکه څنګه چې مخکې اورېدله په هماغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځنیو څپو باندې اورو انشاءالله. نو دا یو اسانتیا ولسرسی و چې د افغانستان د ولس د لاسه وتلی دی. د ازادي راډیو د لارې موږ هم خبر سوي چې په دیرلسو ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي راډیو اوس نه اورېدل کېږي. موږ خو خپل اورو په هغه شکل کې چې مخکې مو اورېدله. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دا بل موج کې هم کار کوي، اورو یې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د خبرونې دوی مینې مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لري، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویل دی چې دې آزموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي بیا وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد زهیر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رازړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر امتیازاتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې اړه د ښاغلي ګریفټس خبرې د اوکراین لویدیځو متحدینو وسایلې خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلي مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو، بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي پلمینو بي ځای شوی و 8.8 میلیون اروپا او 8.5 میلیون نور بیا په اوکراین دننه کې کټوالۍ ته اړ شوي دي. د چین ولسمشر چی جین پینګ په یو 3 ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستره تولید کوونکی هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې چین پینګ به چهارشنبه سعودي ته روان شي. دا د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نوملای او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوسان ښار کې په خپلې پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو پړه د یو بشپړ راپور لاورېدو وروسته له دې کبله سخت اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل، خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب العجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونه ته هم ونډه ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې
معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي.
People who use drugs and people in prisons are among
the هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویره شته چې زیان دی ورته ورسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ښځې وایي په کور او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ یو.
دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته هلته غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي.
دا چې روغتیایي کارکوونکو ته ولې د معتادینو ساري ناروغۍ په اسانۍ ورتلای شي، په دې اړه مو د احسان الله ثاقب په نوم له داسې چا سره مرکه کړې چې د لسو کالو راهیسې د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي.
ډاکټر ته سالم سړی نه زیاد سړی ځي چې هغه مشکل لري او د خطر امکان دا دی چې موږ سمپل اخلو، موږ د مریض د وینې سره کار لرو، موږ د مریض د تنفس سره کار لرو.
د عبدالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې مور مې زما د قهرمانۍ میډالونو ته زاړي.
زه چې کله ورننه وتم د مور د ما میډال مخې ته راخطا کړ او د اختر ورځ به کله چې ما د خپل حالت ته وکتل همداسې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه دي ما په زړه کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس د پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دي نیسم.
نه داسې دی کله پرېږدم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز یا ایچ آی وی په ناروغۍ د ککړېدو له خطر سره مخ دي. د ملګری ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي 99% هغه خلک چې د پیچکاری د بمبی یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پیچکاریو کافي سورنجونه او ایډز څخه د ژغورنې نورې اسانتیاوې نشته. د افغانستان د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د ایډز ډیری ناروغان د نشه یي موادو معتادین دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دسمبر د میاشتې د مړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز ختمولو لپاره 2013 میلادي کال هدف ټاکلی و، خو د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې دا ناروغي په معتادینو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې اجرایي مشره میرمن ګاډاویلی وایي معتادین د نورو خلکو په پرتله ډېر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی ځان ته نشې مواد پیچکاری کوي او د نشې موادو د استعمال دا ډول د ایډز د انتقال سبب کیږي.
People who use drugs and people in prisons are among the
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویره شته چې زیان دی ورته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور شمیرې په نړۍ کې د ایډز د ختمولو د هڅو په اړه یو وحشتناک انځور ښیي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبی یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي تر هغو معتادینو یې د ایدز په ناروغۍ د ککړېدو خطر 15 برابره ډیر دی چې نشه نه کوي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبی له لارې نشه یي مواد استعمالوي 99% یې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پچکاري او کافي بمبی یا سورنجونه او درملنې اسانتیاوې نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان په باور هغه خلک چې د ایدز له خطر سره مخ دي ټولو ته په مساوي ډول روغتیایي خدمات نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د ایډز د کنټرول ملي پروګرام اداره وایي سږ کال د قوس د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې په افغانستان کې د ایډز تر 3000 ډیرې پیښې ثبت شوي چې ډیری ناروغان یې د نشې موادو معتادین دي. د دې ادارې مسؤل محمد نصیر منوري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې په 2023 میلادي کال کې معتادینو ته 12,000 سرنجونه ورویشلي دي.
هغه زرکی معتادین چې په زرکی ډول سره پیچکاری ځان ته لګوي 6,442 کسان دي چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. شش کال پیلند موږ تعداد د ایچ آی وی پازیټیو کسان لرو 3,292 کسان دي. په دې کې چې دی د انجکشن کوي د هغو پریویلانس چې دی هغه 4.4 دي، یعنی تر نور ټولو د دې کټګوري ډېر زیات پکې دخل دي.
د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې د ایډز د ناروغانو شمیر تر 8 میلیونه اوړي او معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی سرنج په ګډه استعمالوي او په دې ډول یې د ایډز انتقال ته لاره هواره کړې ده.
د زهرو کاربن با
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد ښځې شکایت کوي چې په کور او ټولنه کې خوندي نه دي او په پرله پسې ډول تاوتریخوالی ورسره کیږي. له دې ښځو څخه ځینې وایي چې د خپلو میړونو او نارینه وو لخوا نشې کولو ته اړ ایستل شوي او اعتیاد له دوی سره د تاوتریخوالي او اوږدمهاله ځورونې سبب سوی دی. ارواپوهان وایي هم معتادې ښځې او هم هغه ښځې چې میړونه یا د کورنۍ بل غړی معتاد وي په دواړو حالاتو کې وهل کیږي او تر رواني فشار لاندې ژوند تیروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو.
څلور کاله کېږي ګلنار د داسې درد څخه کړیږي چې د خپل میړه لخوا ورته پیښ شوی دی. دا چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستره ده وایي تر څو ځله درملنې وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده. ګلنار چې دوه اولادونه لري ادعا کوي چې د زور او تاوتریخوالي په وسیله نشو ته اړ ایستل شوی او اوس پر کورني تاوتریخوالي سربیره په لارو کوڅو کې هم ځورول کیږي.
نشی خو اول زما مخاون کولی هغه د طریقه زم په دې عمل اخته شو. اول پودرو پودرو نه مغه مخاون مې چسکل د مغه د بوی طریقې نه زما اندغه عمل شو. سرګنسی تم د سیمه پیدا کو به یو ورځ دو ورځ اول مې چوس کیس د غم دنیا نه په ما خپل ځان باندې نه د اولاد په قصه کې نه د خاون نه د کور په مغه نشه کیو. بیا چې نه رسیدو بس مجبور چې هر کارتم لاسا شو.
د نومبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا پر خزو باندې د زور چیتی منع کولو نړیواله ونې ټاکل شوې چې 14 ورځې به دوام ومومي. ملګرو ملتونو نشو ته د خزو مجبورول د تاوتریخوالي یو ډول بولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې له هر 15 موتادو خزو څخه یوازې یوې د درملنې اسانتیاوي په واک کې لري. خود افغانستان د پخوانی جمهوریت دولت د عام روغتیا وزارت څېړنې چې په 1999 شمسی کال کې ترسره شوې خودلې و چې په افغانستان کې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده او له 15 معتادو خزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر قندګل علي کوزی وای ډیره معتاد خزه چې دوی ته ورغلي د خپل خاوندانو یا هم د کورونی فشارونو په سبب معتاد شوې دي.
افغانستان خپل د ځنې انانات او رواجونه چې خزه دې ته مجبوره کړې دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ هغه ته د اجازه نه ورکړي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوي یو سنټر ته لاړ شي او ځانونه تداوي کړي. دا خپل یو محدودیت دی د کورنۍ لخوا نه که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته وایي چې د پلاني خور لور متاده ده. د وژنه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه عادل ساپی خزې په هر حالت کې د نشئی موادو قربانیانې ګڼي. اغل ساپی وای معتاد خزې په کور کې له فزیکی پلو زورول کیږي او ټولنه کې د بیوزلۍ لامل د جنسي زورونې سره مخ دي.
خزینه متادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده ځکه چې د دوی نارینه هم په دې مواد باندې اغوشته دي او د غي په طریق باندې دوی متاد شوی دي. نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده. دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته الته غټ سټیګما دوی ته وجود لري لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي لکه یا که واده شي خزی وي خسران سره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي نو دوی د خپل غریبی نه ډیر رنجوړي.
د موتاد میړونو لخوا په زور نشو ته د خپل میرمنو مجبورول د میړو لخوا د کور د لګښت نه برابرول او د نارینه لخوا خزې ته د نشئی مواد رانیول او خرڅول ته هڅول په افغانستان کې له خزو سره د زورزیاتی مروج ډول نه دی.
آیا په هدا لاست ایا په هدل سره مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو ده د یو بل پر ضد دي. اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي په هغو کې استراحت وي او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتري نه ده یعنی کوم چې یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وته نیوي کړي ولې د فاميلي تربیه د مکتب د ملګریو د دغه په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو. یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد شي ور باندې معتاد شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 1290 منځنیو څپو خبريږي. د نشئی موادو په برخه کې روغتیایي کارکونکي وایي چې له معتادینو څخه د ساري ناروغیو د ورتګ له خطر سره مخ دي. په تیره بیا هغه کسان چې په لابراتوار کې کار کوي او د معتادینو د زیړي، ایډز او داسې نورو ساري ناروغیو معاینات کوي. له دې ډلې څخه یو هم د احسان الله ثاقب په نوم یو کس دی چې له 10 کالو راهیسې د معتادینو په درملنه لګیا دی، او دا مهال د معتادینو د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي. دا چې ثاقب له څه ډول خطرونو سره مخ دی او له دې خطرونو سره سره بیا هم ولې په دې برخه کې کار کوي، ښاغلی ثاقب په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د خپل کار پر اړتیاو خبرې کوي.
کله چې د لیسې نه فارغ شوم، د کار په طلب کې مو ما او بل دغه برخه چې وه ما لیدل، دغه وخت نم چې انداز موږ افغانان دي ډیر په خطر کې دي. داسې یو طبقه خلک دي چې دار چانه راپاتې خلک موږ ته دي. دغه موږ صحي طبقه یا صحي کارمندان پارا خوا کې پارا بخښ کې چې دین بیا دا یو تلاس ورته ورکي. کارمندې چې ما په صفت باندې ما کار کړی دی، د ایچ آی وی برخه کې ما ډیر زیات کار کړی دی، دغې نه وروسته د هیلت ورکر په صفت باندې ما کار کړی دی.
تاسو اوس د لابراتوار برخې ته راغلي یاست، تاسو معمولا د معتادینو کوم معاینات کوئ؟
منګه ایچ آی وی، ایچ بی، ایچ سی وی، ایچ پایلوری، د ټول اگزام چې په مواد غایته کې کیږي، د وینې نور سیرولوژي معاینات، بیوشیمی معاینات، دا ټول مخته وړو په لابراتوار بخش کې.
لږ څه ډول مشکلات سره تاسو توان مخته کیږي د مریضانو د معاینه کولو پر مهال؟
لابراتوار بخش کې خو ریسک منګ ته زیات دی، ځکه ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی زی چې هغه مشکل لري. منګ سمپل اخلو، منګ د مریض د وینې سره کار لرو، منګ د مریض د تنفس سره کار لرو. توبرکلوز چې دی تاسو پوهیږئ چې هغه د تنفس د لارې انتقالیږي، ایچ آی وی، ایچ بی، ایچ سی وی، دا ساری امراض دي، دا د وینې د لارې نه انتقالیږي، دا واضح خطر دی منګ ته. او که به احتیاطي وکړو، خدای نه خواسته په خپل بدن کې هغه وخزه زمنګ وشي، نو بیا منګ د ډیر خطر سره مخامخ یو.
په دومره خطرونو سره سره خوادل دې کار نه توریږي، یا په اصطلاح نه غواړي چې بیرته دا کار پرېږدي بلې خواته ولاړ شي؟
څوک به دا کار مخته وړي؟ څوک به دا بیچاره خلک تلاس ورکوي؟
په دغه لاره کې تر ټولو بده خاطره دې کیسه راته کولای شي؟
بده خاطره خو یو مریض را تر وړو په عاجل شوبه کې ما کار کاو، او دی چې و بیهوش وو، نو ما دې ته کنول تیر اوس ما بل ملګری چې واغه سی پی آر کاو، ضربې ورکې او بیا تنفس ورکې چې بیرته زړه په حرکت باندې راشي کنه، نو زه کنول تیر مغز ما ملګری چې مریض خو زه د چې چکل بس کنول ستنز ما بلاس کې لاړه، مریض مړ شنو، او زم په تشویش کې حیرت. داخله کتمن یو نه یو میکروب دی، یو ویروس موجودیت امکانات په دوی کې وی، خدای مکه زیړی ونه لري، ایچ آی وی ونه لري، کوم بل داسې یو ویروس یو شی موجود نه وي چې د وینې د لارې نه تا ته راشي.
تبان خو سړی دغه چې خلکو سره کار کوي، ځینې شان د شسته چې هغه سړی خوشاله کوي، د چې جالبه که خاطره لري.
د افغانستان په هیڅ ولایت کې به داسې څوک نه وي چې زه دلته ونه پیژندل شم، ځکه یو لسکاله ډېر ټیم دی، او ما د جامع سره کار کړی دی. چې زه ځینې بازار کې روان یم، مغه کې ونیس او ډاکټر صاحب جوړ په خیر په خدای ایران پاتم، ځکه مریضان ډیر دي، زه یو مکانه دومره حافظه کې بیا پاتې نشي. چې څوک منډی ته لاړم چې سبزی واخلم کور ته، چې د ستیر شو ما یو مریض مې ربانی غږ وکړ، هغه هلته انار خرڅول روغ جوړو، او دومره زه خوشاله شوم. او دا څومره شکر دی چې دا ګوره تشویق مې که ګوره ته یو سړی او ته کولای شي، ته توانی لري، اس یو ټیم د ځان بایله لګوره، دا دې بیرته خپل هدف ته خپل کار ته خپل ژوند ته راګرځېدلې.
تاسو تقریبا 10 کاله دې برخه کې کار وکاوه، په دغو 10 کلو کې دې د معتادینو سره یا معتادینو په برخه کې کار کول مو څه زده کړل؟
ما په دې برخه کې دا یو چې ډیر مهم زده کړی دی، د ملګری انتخاب. منګ تاریخچه اخلو، د اکثره مریضانو بدلارو ته تک چي دی، هغه د ملګری انتخاب کې دوی تیروتلي. پا په محیط کې په ماحول کې ځان ساتنه دا ډیره مهمه خبره ده کنه. یو ځای دی هوټل دی دلته چار سوال کیږي، دلته شراب سکل کیږي، دلته ټبلیټ کا خوړل کیږي، دلته نور نشه کیږي، ته باید څنګه دلته ځان وساتې؟ نو دا یو څه زده کړې پکې کړي دي، عبرت پکې مهمه خبره ده.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چی په خپل سیمه کې په رئیس باندې شهرت درلود، د پنځو کلبونو د شاګردانو مشر او د سکوهالو په ورزش کې قهرمانی ګټلې وه، خو اوس نشو کمزورې کړی او د ورزش له ډګر څخه ایستلی دی. دا چې عبدالرحمن ولی او څنګه موتاد شو، دا به خپل د دل خولې واورو.
ما ډیر کار مزون درلوده، د قلاکاشف په مکتب کې ملاول سیم په مکتب شروع کړی، تر نهم سیم په چې رسیدم د خیاطۍ استادم سوم. بیا ما سره یو ډیر ښه رولیکس سات وه، یوه ډیره خاص لیګوته وه. دا د ما یو ملګری و، دا غواړي رانه لاندې کړو. دا د وغه د وای د ورور واده مې دا سات مې ورکه سړی رانه لاړه. سړی چې رانه لاړه خو هله دې خوا وې خوا دې خوا وې خوا تقریبا دوه میاشتې سړی ځان نه وغوله. بله ورځ مې چې کوته چې دی د عملیانو په قات کې، بس له همغې ورځې نه ځم ورپسې هلته تی یو میاشتې و نیمه میاشت مې د عملیانو قات کې تېره. ما خو نوې نشه شروع کړه، هغه خو به خوند راکړه چې په لارې به روانو. ما ویل زه پاچا یم، بل پاچا نه لرم، ټایټ ورزشکارم یم، د بوکس قهرمانۍ میډال هم لرم، یعنې کپونه مې په کور کې پراته دي. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست وم، ده پسې به ورتلم، ده به په ننو په سبا غولولم. بله ورځ لاس را باندې راکاش که دا د نشې خو ډېر ښه خوږ ځوند ده، لانه خلاف کار جوړ سه. څه رقم ده سره به روان وم چې چا به ډېکسا ورکړه، ما به وهه اتي بي لرې دې له کلمې بېخي له د ځان سپای رانه جوړ کړی و. کور ته به چې لاړم، دما خو به نور ورونه نه وه، یو سپین سرې مور او یو پلار سپین ګیری ور. مور به چې راته ویلې چې یو ما به ورته ویلي پنځلس ونه غږېږي په جدي کښېنه. او ماما به چې راغی بېچاره سې نصیحت به راته وکړله، لاسه به مې ونی ورته ویلی چې ماما نن راغلې، بیا په دې لاره رانهسي که به زور را سره وه، زور به دې بېچاره نه رسېده. بله ورځ د عملیانو په قاب کې ناست یم، نو د ملا ځانونه یې راباندې وکړه، دې سړي ته وایم چې دما سات راکړه، چې دغه کله به مې دای لږ په چکه ده به بیا نشه راباندې وکړه. دا خو به د شیشې نشه وه، دا به مې چې وکړه بیا به داسې یو چای راته جوړ کړه، وای دا مچکه، دا به مې چې وچکه، بس آرامه ځوند دې راباندې رال کړی وه. په وجود مې دا تاثیر کړی و چې له مانه یې هغه د قهرمانۍ، هغه د جوړو خلکو، هغه پنځه وخته به چې په مانځه وه او داسه، او په خپل کور و کلي کې به ما قدر درلود، هغه ټوله نه واخیسته. یو سړی نه چې مور واخلي، پلار واخلي، خپل واخلي، حتی د کلي کې به چې زه روان وم مخکې، ګرستو به ماته لیاز و احترام درلود. خو بالاخره یوه ورځ زه کلي ته لاړم چې د خپلې کوڅې باندې ننوتم، د رئیس عبدالرحمن په نامه ما ټول پېژني. ځکه زه د پنځو کلپو د ټولو شاګردانو مشر زه وم، رئیس زه وم. د معتادي مې ډېره بده خاطره دغه ده چې یوه ورځ د اختر اول سهار وه، د عملیانو په قات کې مور مې اول له ولېږه، وایي زوی ته راسه. دغلته چې ورغلم چې ټول مې د تره زمن، د ماما زمن مې ټول ناست وه. زه چې کله ورننوتم، دا د ما مور د ما مډال مخې ته راخطا کړ. کله چې ما د خپل حالت ته وکتل، همدا چې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه د ما په زړه کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یوې مغازې ته ورځي چې د چایو یو ترموز رانیسي، خو د مغازې خاوند ورته په قهر کېږي، تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي. دا چې د مغازې خاوند ولې سلیم ونیو، ولې یې پولیسو ته په لاس ورکړ، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زمال او دوره او بوده پودار خوراکا پو خدای دیر خماریم.
یار سلیم اتام سم سوالگری هر او رزوائی پوده راکا پوده راکا ورش روی نیسا
وزور ورا کدش ایرانی سم ولا که ایوا وانیم لرم
ورش کارو کا پیسی وگتا.
یار جمال غری کیا در تو وایم کار ملوا سن کی
ول دل وا سن کی ز کار کوم او ته نش کولای شکر نه تکڑا زوانی
وس بغلا اخت شوی کار ته مزر نه کی س درو در تو وای
گورا سلیما یو خو نشا گونادا او غلامیا بلا گونادا په نشه ځان تبا کوو او په غلا د بل کور، او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي.
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم، تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی.
ګوره سلیمه، کوزه هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي.
وژماله ته اوس ما ډاروې او که مرض د راسره کوې؟
دا غم رسته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم. که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوې؟
ځا بابا، متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره، څه په سلو لوټو سپېره. عملیان هره ورځ شرمنده کېږي، هسې هم خلک ملنډې راباندې وهي.
یاره دا خبره نه در سره منم.
ولې؟
عزت او بې عزتي زما او ستا په خپل لاس کې ده. زه او ته خو ښه سره پېژنو، تو خدای زه او ته د بې پروایۍ او عیاشۍ له خاطره په نشو اخته شولو، او که له مجبوریته زه ته ووایه.
اوس خو په دې دام کې بند شوي یو، اوس څه وکړو نو؟
که په دام کې بند شوي هم یو، خو عزت مو په خپل لاس کې دی. ته ما ته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم.
ځا بابا، تا ماڼۍ نه دي آبادي کړې، دومره باټې مه وله.
خامخا خو ماڼۍ نه دي، دومره پیسې خو ګټم چې ځان ته نشئی مواد او ډوډۍ پې را ونیسم. غلا ته خو نه یم اړ شوی.
دا نو ستا خبرې دي، ته یې غلا بولې او زه یې ښکار بولم. ښکار د زمریانو کار وي، هر څوک یې نه شي کولی.
تا ته اوزان زمری ښکاري؟ زمری چې ښکار کوي څومره زحمت باسي، او ته نیمه ورځ کار نه شي کولی. لږ فکر وکړه، زمری نه یې، کارګه یې. کارګه؟ کارګه د خلکو له کورونو نه غلا کوي.
یاره جماله، زړه دې را خوړین کړ. ته پوډري او که تبلیغي؟ که یوه پوډۍ را کوې رایې که، که نه نو نور دې نصیحت پرېږده.
زه ستا د ګټې خبره کوم، ته ځان ته زمری وایي او زه دې سړیتوب ته را بولم.
نصیحتونه دې په جیب کې در سره وساته، زه په ښکار پسې ځم. اوبه مې ګورې چې څنګه ډک لاس راځم.
ما یوه د ورورې مشوره درکړه، نور ستا خوښه ده، خو یوه خبره یاد ساته. زما خبره به دې هغه وخت در یاده شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري. پوه شوې که نه؟
حاجي صاحب، ترموزونه لرئ؟
هو لرو یې. بشیره؟
بله حاجي صاحب.
دې سړي ته خو ترموزونه ورښکاره کړه.
سمه ده حاجي صاحب. ښه وروره، څه ډول ترموز غواړې؟
خارجي ترموز راکړه او ښه ترموز راکړه.
سمه ده، هم به خارجي ترموز درکم او هم به ښه ترموز درکم. څو لیتره ترموز درکم؟
دوه لیتره ښه وي.
دا ترموز په 1500 افغانۍ ده، دا په 1600 او دا بل په 1200 افغانۍ ده.
والا ښه ترموزونه دي، خو ډېر ګران نه دي؟
نه بابا، څه ګران دي، په نورو دوکانو کې هم بیه کولای شي. اصلي ترموزونه دي، دغه یې بیه ده.
ته ودانه یو لیټر هم راښکاره کړه.
سمه ده. دا یو لیټره دی.
ښه، دا په څو دی؟
په 1400 افغانۍ.
1400 افغانۍ خو اوس را سره نشته. زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه، سمه ده.
ورورکیه، ته یوه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر صادر لاندې دې څه شی پټ کړ؟
هېڅ شی هم نشته حاجي صاحب، ته ولې په مونږ شک کوې؟
ما ولیدلی چې یو شی دې پټ کړه، ته را دې خوښه چې زه یې تلاشي کړم.
تا دې تلاشي مې کړه، هېڅ شی هم نشته.
ښه، تر صادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها، ته نه شرمېږې چې غلا کوې؟ تېره هفته زموږ د دوکان جنریټر غلا شوی و، خامخ آغم تغلا کرده ده اوس دی پولیسو ته پلاس ورکوم.
حاجی صاحب خیر دی، دا جنریټر پیسې درکوم خو پولیسو ته مې پلاس مه ورکوه.
نه داسې دی، کله پرېږدم بشیره؟
بله حاجی صاحب.
د پولیسو اوزې ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دستي زنګ ورته وهم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.